دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې څلور او په کابل کې درې نیم بجې دي. په دې خبرونه کې زفا امیر ساحل درته هرکلی وایم. په روغتیا او درملنه خبرونه کې نن د شوګر یا شکر یا د ذیابتیس پر ناروغۍ غږیږو. که تاسو په دغې ناروغۍ په اړه پوښتنې لرئ نو پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکلی دی، هلته یې راته ولیکئ. له دې علاوه بیا وروسته کولی شئ چې په ټلیفون او په وایبر هم را سره رابطه وکړئ. خو د خپرونې تر پیل مخکې خبرونه ویاند نجیب بابر.
ستړي مشي رومه د مشال د خبرونو سره ټکی. د سند حکومت چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د اسمبلی مخې ته ناست پښتون ژغورنې غورځنګ سره مذاکرات کامیاب شوي. د پاکستان پخوانی ولسمشر محمد رفیق تار د 29 کلونو په عمر کې په لاهور کې مړ شوی. روسي پوځ ویلي چې د اوکرایني ښارونو نه د ملکي وګړو د وتلو لپاره د اوربند امر کړی. مشال د خبرونو تفصیل. د سند حکومت چارواکي وایي د علي وزیر د خوشي کولو لپاره د اسمبلی مخې ته ناست پښتون ژغورني غورځنګ سره مذاکرات کامیاب شوي او د یوې لوزنامې تر لاسلیک وروسته به دغه غورځنګ خپل احتجاج ختم کړي. د سند حکومت ویاند مرتضی وهاب او د انرژۍ وزیر امتیاز شیخ د مارچ په 1 مشال ویډیو ته ویل چې د پی ټی ایم سره د خپل ګوند د مشر بلاول بټو په وینا خبرې وکړي او دوی ژمنه کوي چې په شوې لوزنامه به بشپړ عمل کیږي. د دواړو خواو ترمنځ مذاکرات د مارچ په 6 شوي دي. بلاول بټو هم پر ټوټر تایید کړي چې هغه لارښوونه کړې وه چې د پی ټی ایم سره دې خبرې وشي. د غورځنګ مشر منظور پښتین د مارچ په 1 نیټه مشال لیدو ته وویل چې احتجاج یې لا هم روان دی او تر هغې چې د سند حکومت په لیکلي شکل د غوښتنو منل ډاډ نوي ورکړی، دوی به د سند اسمبلی له مخې څخه خپل پرلت ټول نه کړي. د پاکستان پخوانی ولسمشر محمد رفیق تار د 29 کلونو په عمر کې په لاهور کې مړ شوی. د هغه د مړینې پخلی د هغه لمسی عطا الله تارر په خپل ټویټر پاڼه نن د مارچ په 1 د پاکستان د وخت په مطابق سهار څخه کم 2 بجې وکړو. محمد رفیق تارر په 1999 کال کې د سپریم کورټ د قاضي په توګه ریټایر کېدو نه پس د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند په ټیکټ د سینیټر غړی منتخب شوی و. بیا په 1999 کال کې هغه د ولسمشر په توګه وټاکل شو. په 1999 کال کې پخوانی پوځي جرنیل پرویز مشرف د کودتا په نتیجه کې واک ته راغلو، خو رفیق تارر بیا هم ولسمشر پاتې شو او تر 2001 کال پورې په دغه څوکۍ برقرار و. د رفیق تارر کورنۍ تر دا مهال دا نه دي ویلي چې هغه به کله خبرو ته سپارل کیږي. په پیښور کې په یو شمېر کسانو د مظاهرې له لارې له حکومت غوښتي چې د شیعهګانو پر جومات په شوې برید کې ککړ کسان دي ونیسي. احتجاجي لاریون چې انتظام یې د شیعه دینی عالمانو شورا، شیعه علما کونسل او نورو سازمانونو کړی و، د پیښور ښار تر مختلفو لارو تیر شو. دوی د ترهګرۍ د مخنیوي شعارونه ورکول. د شورا یو غړي علامه عابد حسین شاکري پر مشال لیډیو ته وویل حکومتي ادارې باید د ترهګرۍ د پیښو تر کېدو له مخه بریدګر ونیسي.
مختلف ادارو والا هغوی هم دشي ته متوجه شي چې دا د تاسو یوه بنیادي ذمهداري ده. نه مساجد محفوظ دي، نه بازارونه محفوظ، نه چرچونه محفوظ. په کار دی د کسانو وخت په سر نشندهی کوي. په کار دا وکیل نه وشي کوم کسان دا کار کړي په کار دی گرفتار شي او گرفتار شي بیا به ته سزا میلوشي.
د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد د مارچ په 15 نیټه په ویډیوي پیغام کې ویلي ول چې په برید کې ککړ درې واړه مشکوک کسان پولیسو معلوم کړی دي او په راتلونکي یو یا دوه ورځو کې به ونیول شي. په اسلام آباد کې لزګونو فعالانو زده کوونکو د قائد اعظم پوهنتون د زده کوونکي حفیظ بلوس او نورو ورکو کسانو د منډلو لپاره احتجاجي لاریون کړی دی. پرون لاریونوالو پر خلو او سترګو پټۍ تړلې وې، لاسونو ته یې زنځیرونه اچولي ول او له حکومت یې غوښتنه کوله چې ټول ورک بلوسان پیدا کړي او که ورباندې څه تور وي نو عدالت ته دې وړاندې کړي. حفیظ بلوس په فروری کې د بلوچستان له خوځدار ورک شوی و. د اسلام آباد د بلوس زده کوونکو شورا بلوس سټوډنټ کونسل د مارچ له لومړۍ نیټې راهیسې د ورکو کسانو موندلو لپاره د اسلام آباد پریس کلب مخې ته پرلته دوام ورکړی. اورسته خبر ده چې روسی پوز ویلی دی چې د اوکراین له پلازمینې کیف او له ماریپول خار کیف او سومی خارونو څخه د ملکی وګړو د وتلو لپاره نن د پیښور پر وخت غرمې له 12 او د کابل له 11 بجو څخه د اور بند امر کړی دی. دا تر هغې وروسته ده چې د مارچ په 6 له ماریپوله له ملکی وګړو د ایستلو هڅې ناکامه شوې. خو ریانوستی خبری اجانس د روس د دفاع وزارت په حواله د خلکو د ایستلو د لارو په اړه معلومات خپاره کړي چې پکې ښکاري خلکو ته یوازې روس او بیلاروس ته د ورتګ اجازه ده. اوکراین دا اقدام مطلق غیر اخلاقي بللی او د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویان ویلی دی چې اوکراینی وګړو ته باید اجازه ورکړل شي چې د اوکراین په خوره له خپلو کورونو څخه ووزي. د مشال د خبرونو پاتې
روختیا او درملنه
په روختیا او درملنه خبرونه کې مزه په امیر ساحل هر کله کوم اوریدونکو نن په خبرونه کې د شګر یا شوګر او بخې د شکر یا شوګر چې زیابتیس هم بلل کېږي په اړه معلومات درکو. د امریکا د ناروغیو د کنټرول مرکزونه وایي د شوګر دوه مهم ډولونه دي چې یو ته یې د لومړي او بل ته یې د دویم قسم شکر ویل کېږي. د مرکز په وینا د لومړي قسم شکر د انسان د مدافعتي نظام دننه د خرابۍ له وجې پېښېږي چې پکې د وجود دفاعي نظام تیر وځي او پر خپل ځان حمله کوي. له ټولو ناروغانو څخه له 50% تر 10% پورې د لومړي ډول شکر لري. په دویم ډول زیابتیس کې وجود د انسولین په نوم یو کیمیاوي ماده په سمه طریقه نشي کارولی چې له وجې په وینه کې د چینی یا شکر مقدار له عادي حالت لوړیږي. روغتیا پالان وایي کله چې انسان خواړه وخوري نو هغه هضمیږي او په ګلوکوز یا یو ډول چینی یا شکر بدلیږي او په وینه کې شاملېږي. کله چې په وینه کې د شکر مقدار لوړ شي نو د انسان لبلبا یا پنکریاز ته پیغام ور وصولیږي چې هغه انسولین تیار کړي. دا انسولین بیا تر هرې خلیې یا حجرې پورې د شکر پر رسولو کې مهم رول لوبوي او هغه شکر د خلیو د انرژۍ اړتیاوې پوره کوي. که یو کس د شوګر په ناروغۍ اخته وي نو یې بدن انسولین نه پیدا کوي او که پیدا کوي هم نو په سم او مناسب ډول یې نشي کارولی. نو په وینه کې د زیاتې بورې یا د شکر تاوان څه دی؟ روغتیا پالان وایي د شکر ناروغي کولی شي چې نورې جدي ناروغۍ یا روغتیایي ستونزې وزېږوي. عموما د شکر ناروغي په زیات عمر لرونکو کې ښکار کیږي خو ځوانان او ماشومان هم د دې ناروغۍ ښکار کېدای شي. نن په خبرونه کې د شکر پر علاماتو تشخیص علاج او د دې د مخنیوي پر لارو چارو غږیږو. مېلمه مو ډاکټر محمد عرفان الله دی. د پېښور د بډبیرې په شهید ګړی کې د اسماعیل اګین په نوم روغتون یا هسپتال لري. هلته ورتللی شئ او مشوره ورڅخه وغوښتی شئ. کولی شئ چې په خبرونه کې را سره برخه واخلئ. د برخه اخیستو لپاره یوه لار فیسبوک ته هلته مې درته پوسټ لیکلی دی. مهرباني وکړئ د شکر په اړه باندې خپلې پوښتنې راته هلته ولیکئ. له دې علاوه کولی شئ چې په ټلیفون او وایبر هم را سره رابطه وکړئ. شمیرې په دې خبرتیا کې
د مشال رادیو ژوندیو خپرونو ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 زنگ وهلی شي. پته مو ده مشال رادیو. تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلی پیغام پرې خو دی شي.
اردوونکو که تاسو تر اوسه پورې د مشال رادیو اپلیکیشن خپل سمارټ فون او یا هم ټیبلیټ ته نوی ښکته کړی انسټال کړی مو نوی نو دا کار اوس وکړي اسانه دی. زه درته په دې خبرتیا کې بیانوم.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو ته وغواګیاست، روغتیا او درملنه خبرونه ده. ډاکټر صاحب ستړي مشي.
السلام علیکم. الله ګرانو سره خوشاله اوسئ.
څنګه تاسو؟ ښه صحت هم خدي
الحمدلله، د الله پاک احسان دی.
خوشاله اوسئ ډاکټر صاحب. ما خو کوشش وکړ چې شکر تعریف کوم، خو تاسو یې کراته وایي چې دیابتیس یا شکر څه ته وایي؟
ډیر مننه پامیر صاحب. نن غواړم چې په ابتدا کې زه د خپلو د مشال ریډیو دا ټولو اوریدونکو مننه وکم. څوک چې زموږ پروګرام په غور سره اوري او هغې ته نه استفاده کوي، او د دې په مقابل کې دی ډیر خلکو چې د هغې شمېره زرګونو ته رسي، هغې د نسوار تماکو او داسې نور شیانه چې مونږ بار بار تاکیدن وایو چې دې نه ځان وساتئ، نو دا خلک ته نه خدای پاک خلاص کړ. او آخري کې به زه یو بله خبره کوم خپلو خویندو ته، بالخصوص چې دا میندې وي په کورونو کې، او د دې په لاس کې د انسان د روزنې او د صحت ټول زیات تر اختیارات وي. نو هغې ته به آخره کې یو دوه درې خبرې کوم.
صحیح.
اوس راځو ستاسو پوښتنې ته. شکر تاسو خو ډېر تفصیل سره بیان کړ، غالبا چې دغه سره تفصیل سره ما نشو بیانولی.
خوشاله اوس تاسو یې راته اسانه کوي نور.
ډېره مننه. شکر مونږ هغه صورت کې دا اصطلاح استعمالو چې کله په انساني جسم کې
وو
یو هارمون دی انسولین په نوم باندې، یا کیمیایي ماده ده چې دا یا بالکل نه پیدا کیږي او یا د ضرورت مطابق نه پیدا کیږي او یا د ضرورت مطابق د هغې استعمال اونشي. نو د دې په مقابل کې چې کوم بدن ته نقصانات رسي، د هغې هغه علامتونه به زه وښیم چې خلک پرې پوه شي. چې دغه سي علامتونه کله په بدن کې یا انسان په صحت کې را پیدا شي، نو دې ته بیا مونږه شکر یا ذیابیتیز یا ډایبیټیز وایو. بنیادی طور دا مونږه په دوه قسمه کې تقسیمو، ټایپ 1 یعنی د اول قسم نه، او ټایپ 2
یعنی
دویم قسم نه. او دریم قسم خو ورته مونږ نشو ویلی، خو موډي
میچورٹی آن سیٹ ڈائبٹیس آف دا ینگ، یا په ځوانانو کې چې څنګه بلوغت ته ورسیږي نو ذیابیتس ناروغي پکې پیدا شي.
او یو چې دی جوینل،
ماشومانو
ماشومانو کې هم دا کېدای شي.
صحیح. په دې ماشومانو ځوانانو کې هم دغه اول قسم او دویم قسم، یا اول قسم یا دویم قسم، کنه
بالکل دواړه کېدای شي.
صحیح.
خو عام خلک به څنګه پوهیږي چې مونږ ته شکر دی یا د شکر عارضه شروع کیدونکې ده؟ نو کله یو انسان خپل صحت ته خیال وکړي او د په دغه علاماتو باندې کنټرول وکړي، او خپل خوراک او رهن سهن یعنی ناسته ولاړه او د ژوند کوم طریقې کار دی کې لکه تبدیلی راولي، نو د امکان لري چې لس پنځلس یا شل کاله پورې ڈائبیٹک ٹائپ 2 چکن دے کم سے مشرانو کی ددی نظان جغور لیشی. نو دا خود دے مختصر غنتی تعارف دے، خو اللہ دے نکی کچا تا دا بیماری اوشی ددی کمپلیکیشن یا مزر اثرات دا بیا دیر زیاد تی
آقا بیا زیاد تی تاس
چویل نقصان زیات نقصان بیا داغه کمپلیکیشنز یا مزمرات چې کم د دیدی داغه نه بیا پیخیږي.
صحیح. تاسو چې ویل چې یا په اول قسم یا په دویم قسم باندې خلک اخته کیږي د شکر په ناروغي، چې خلک اخته کیږي په دې ناروغي باندې، په سر کې څه علامات دي د ناروغي؟
بالکل، چې کله یو صحت مند سړی د خپل سابقه ژوند د معمولاتو نه زیات تش متیازې کول شروع کی، یا د خپل سابقه ژوند چې سلویخ کاله دی یا دیرش دی یا پنځوس دی، د هغې مقابل کې د ده تنده زیاته شي، چې دا سونه عمر د سونه واپس کړي او د هغې مقابل کې د زیات تګی کېږي، زر زر تګی کېږي. دا دغسې لامحاله یا اچانک تصادفاً د ده لوږه شدت سره شي، بغیر له دې نه چې دسه د محنت کار کړی وي یا منډې ترډې کړي وي، او د ده لوږه زیاتېدل شروع شي. دغسې په بدن کې ستومانی یا بې کیفه کېدل محسوسول، د سترګو په نظر کې غزی مزی پیدا کېدل یا میگی میگی کېدل، یا چې کوم په روزمره ژوند کې عموماً موږ زخمیان کېږو سبزی پرې کولو وخت کې، یا چېرته درز وخورو، یا معمولی معمولی حادثات چې وي، دې سره په بدن کې مختلف ځایونو کې چې کله زخم راشي او د عادي دورانی وخت کې هغه زخم مندمل نشي، ور نشي، بند نشي، نو دا یو نښه ده. دغسې په خپو کې او په لاسونو کې دردونه او د دردونو سلیکی پیدا کېدل، او نمنس یا شلیدل یا میگی میگی کېدل، دا چې په لاسونو خپو کې پیدا شي، او د بدن په سرمنه باندې تور تور پیچز یا داغونه خورېدل، دا د دې ابتدایي علامات دي. نو هر کله چې یو سړي ته داسې قسم علامات یا پدرې کې دې کې کم از کم درې علامات راشي، لکه تنده زیاته شوه، تشه متیازې زیاتې شوې، نو زموږ خلک بیا دا فکر کوي چې زه اوبه ډېر څښم نو ځکه تشه متیازې زیاتې راځي. نو دغه بنیادي وجه نه ده، کتل دادی چې اوبه ولې ډېر څښل کېږي.
صحیح، ولې سړی زیاته تنده محسوسوي چې هېڅ هم نه یې کړي؟ که نه یو سړی که ورزش وکړي، منډه ووهي، یو شاقه کار کوي، نو بیا خو صحیح دی تنده، یا موسم ډېر زیات ګرم وي نو سړی تګی شي که نه، خو کاسې سړی تګی کېږي له پخوا په نسبت زیات، او بیا د همدې دې د وجې نه زیاتې تشې بولې هم کوي، حاجت ور پېښېږي، نو کېدای شي چې دا یو د ذیابتیس یا د ډایابېټیس علامت وي.
په دې کې بیا مونږ درې، یعنی تری پیز، انګریزا چې کوم هجا د پی
وو،
پی وو، درې پی چیز دي، لکه دې کې پولی ډیپسیا، یعنی زیاته تنده لګېدل، پولی یوریا، زیات جوابي چی کول، او پولی فیزیا، پولی فیزیا د ضرورت نه زیات خوراک ته اشتها پیدا کېدل غیر سوتنه. نو دا درې بنیادی علامات که سړی په ځان کې محسوسوي، نو ده ته پکار دی چې ډاکټر ته لاړ شي، او د تشو متیازو او په وینه کې د شکر بیکدار معاینه وکړي. بالکل ارزان دي، په دواړو ټیسټونو باندې د دې 100 روپۍ لګېږي.
صحیح.
او دې نه علاوه مونږ کله بیا ګلوکوز ټالرنس ټیسټ هغه ورته لیکو، چې هغې کې د 8 غنټو نه تر 12 ساعته سړی نه هر وي، لکه سهار چې پاسي دی به خوراک نه کوي، لیوټرۍ ته به ځي، د ده د نهاري شکر مقدار په وینه کې مونږ وګورو، او د سهار نه تشې متیازو.
صحیح.
بیا دته مونږ زود هضم چې کوم ګلوکوز یا شکر دی هغه ورکو، یا د معمول خوراک ورته وایو چې وکا، چې کوم د ده معمول وي د سباناره، نو د هغې یو ساعت پس د ده وینه کې بیا د شکر مقدار ګورو، بیا 2 ساعته پس یو ګورو، بیا په 3 ساعت، او د دې ټولو مجموعه باندې مونږ اندازه کوو چې د ده بدن یا لبلبه انسولین څنګه پیدا کوي، او چې کوم میټابولیزم دی یا نظام هضم نه پس چې کوم انجذاب کیږي په بدن کې، هغې کې دا شکر په صحیح توګه باندې د هغې چې کوم مادی دی هغه سوزل کیږي یا استعمالی کی کنه، هغه روغه پاتې کیږي.
صحیح دی.
نو د دې نه بیا مونږ ته اندازه شي چې دا مرض اوس د سړی کې موجود دی. البته ماشومانو کې د دې علامات جدا وی چې هغه د ماشوم په موجودګۍ کې چې کله دې پیدا شي یا د پیدایش څو ورځې پس او دې ډېر ناکلار وي او د دې جبه اوچه شي د خولې نه لاړه ماړه نه ځي او د زیات مقدار کې او لګ لګ سات پس تشې متیازې کول شروع کی. عموما سینې پورې چې کم ماشوم وینو د تشې متیازې د لو بندگانو غونډې کې کوي. لوی بول چې دی کده د مور په شودیو باندې وي سوجنه دا نه خوشوې نه وي نو عموما د دوا یا درې ورځې پس لوی حاجت یا دغه فراغت کوي. دغسې د ماشومانو خلو کې د ماستو یا د کوچو غونډې کې مواد پیدا کیږي ځکه چې د دې میده او ځیګر او دا نظام چې دی دا ډېر کمزورې وي وړوکې وي نو کم زیات چې د شودې سکلي وي د مور د سینې نه نو هغه ته واپس راوګرځي. نو دا یو عادي عمل دی د انسان په بچو کې.
سمه ده.
نو چې کله دا عملونه نه کیږي نو دې پته دا ده چې بیا دا مریض مونږ بوزو او د شکر وګورو ماشوم ته خو د ټایپ 1 ډایبټیز نشته دی او پای کې دا هم کتل دي چې د پلارګنۍ کې یا مورګنۍ کې کچا کېم شکر وي نو بیا په دغه ماشومانو کې یا په دغه خلکو کې د هغې امکانات 50% پورې موجود وي.
صحیح ډاکټر صاحب. عموما دا ویل کیږي چې په لوی عمر کې د شکر ناروغي د دې له وجې پیښیږي چې انسان په خپل ژوند کې احتیاطونه نه کړي خوراک لکه سم متوازن غذا نه خوړلی ورزش نه کړی او همداراز سګریټ نوشي او داسې شیان نه کړي کنه. اول پوښتنه خو دا چې دا صحیح ده دا خبره او دویم دا چې په ماشومانو کې یا په ځوانانو کې چې پیدا کیږي هغه خو بیا د ایمیون یا د دفاعي مدافعتي نظام د خرابوالي له وجې پیدا کیږي ځکه هغوی خو دومره ډیر عمر نه کړی کنه چې ډیر غیر صحی ژوند تیر کی او بیا د ناروغۍ ښکار شي.
بالکل. پامیر صاحب زموږ چې کوم مشران تیر شوي دي پښتانه مسلمانان الله دې د ټولو مغفرت نصیب کړي دا ډیر پوها خلکو زه اوس هم په دې عمر کې چې کله د پښتو ژبې د ضرب الامثال یا متلونه ګورم نو زما عقل ورته حیران شي چې دا د غرو اوسیدونکي خلک چې د کالج یونیورسيټي نه لري ودي دا دونه د پوهانو خبرې د کم ځای نه زده کړې دي او په دونه مخصوص او مختصر الفاظو کې څنګه کړې دي. مونږ یو متل کو چې خود کردار علاج نیست چا چې په خپل چا سو وکړو دا غي علاج نشته. یو مونږ دا کو یو دا مونږ وایو چې څه کرې هغه برې به دا خو په نظر ډېر وړه غوندې عام خبره ښکاري چې غنم مې کرلی او غنم بورې خو اصلا د دې مطلب دغه نه دی.
صحیح.
هغه مطلب دغه دی کم ته چې تاسو اشاره وکړه.
صحیح.
عموما چې کوم د ټایپ 2 ډایبټیس دی دا د 50 کلن یا 50 کلن نه پس په انسان باندې د دې اثر شروع کیږي. هغه نه مخکې دی ټیک وي او بیا لبلبا او مختلف قوا او اعضا چې دا کمزوري شي په بدن کې د هارمونونو چې کوم د پیداوار ترتیب وي هغه ګډوډ شي لکه په ښځه کې نارینه هارمونز ټیسټوسترون موجود وي دغه سي په سړي کې په کم مقدار کې استروجن موجود وي.
صحیح.
نو کله چې مونږ خپل ځواني په صحیح طریقې سره د دې خیال اون ساتو به درې خوراکونه وکړو او د انرژي ډرنکونه وسکو مقتدره مواد نسوار تماکو وغیرہ د دې استعمال وکړو نو د دغه اعضاو چې کوم قدرتی کمزوري پیدا کیږي نو هغه په تنده سره پیدا شي.
صحیح.
او دغه سه چې څه کرے هغه به دغه په مقابل انسان کې به ډایبټیس پیدا شي.
صحیح. اوس په ماشومانو
دیکھ اوس ماشومانو ته چې کوم کیږي نو دا خو په وراثتي توګه باندې کیږي.
صحیح. او ټایپ 1 یې اکثر کنه
ټایپ 1 وی آی کې خو لکه مونږ آی ته د خلې د لارې داسې دواګانې نشو ورکوله.
صحیح.
او بل لغه لبلبه انسولین نه پیدا کوي نو مونږ مجبور یو چاغه ته په مصنوعي توګه انسولین هغه مره ورکو څونه چې هغه ته ضرورت دی. خو دا موډی چې دی دا بنیادی طور دا ډیر کم دی.
ډیر کم دی او دا موروثی دی میراثی دی کنه؟
دا میراثی دی او شاز و نادر لیدل کیږي.
بالکل.
دا یو جین دی کیپلین لس ورته مونږ وایو.
ښه.
دا هغه کې دا مسله پیدا شي د مور پلار نه انسان ته راغلی وي او بیا دغه سه په زلمیتوب کې یعنی شل کلن یا پنځش کلن کې دا سړی د دویم نمبر یا ټایپ 2 ذیابیطس ښکار شي.
صحیح.
دوی هم کولای شي چې دا وقفه سلویختو یا پنځو سلویختو کالو ته ورسوي.
صحیح.
خو د هغې لپاره شرط دا دی چې زموږ غذا دې همیشه صفا ستره وي، ساده وي،
متوازنه وي،
او متوازنه وي او کم خوراک وي. لکه فیل فرض مونږ یو وخت کې 300 ګرامه خوراک ته ضرورت لرو، نو په کار دا چې دا مونږ په 100 ګرامه کې پوره کړو.
صحیح. کم وخورو
او په دغه 100 ګرامه کې بیا نشاسته دې موجود وي، پروټین دې موجود وي او حیاتین دې موجود وي.
صحیح.
نو دغه سې کده کې ورسره کاهلې نه بزان ساتي، د ناستې نه او سستې نه بزان ساتي، اکټیو لایف، ژوندې ژوند، فعال ژوند، د منډو ترلو سره، د مهنت مشقت سره ژوند بکي، نو دې هم کولای شي چې تر ډېره وخته پورې د موډی نه ځان بچو ساتي.
صحیح. ښه ډاکټر صاحب، دلته پوښتنې راته راغلي دي، لکه عزیزي عبدالمتین لیکلي دي چې د دې اصلي سبب چې دی دا خو هم تاسو بیان کړه، د دې نه علاوه دلته راته نورو کسانو هم د علاماتو په اړه باندې لیکلي دي کنه، چې څه ډول علامات لري او د څه نه لګي دا ناروغي، نو دا خو په خپله په وجود کې خرابي را پیدا کیږي، او دا خرابي چې ده یا میراثي لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو، یا هم زموږ د خپل ژوند د طریقو د وجې نه ډېره ناسته، کاهلي، متوازن غذا نه خوړل، او دا ټول شیان، ورزش نه کول د دینه. نو بیا دلته دغه لیکلي دي عبدالباقی سیدل ناصر له میدان وردګو چې د شکرې ناروغي چې دا په کوم عمر کې د خطر وړ وي او د کنټرول لپاره باید څه وکړو؟ نو د خطر وړ خو هر عمر کې ده. نو
پامیر صاحب، هر رنز
خطرناک دی،
هر مرض او هر بیماری. دا لغات چې موږ استعمالو د دې خپل خپل معنی دي، خو دې باندې عموماً عام خلک نه پوهیږي چې رنځ څه وي، مرض څه وي او بیماری څه وي. اول خو کوشش دا پکار دی چې د صحت په ښه اصولو باندې عمل کولو سره موږ د دې شیانو نه ځان وساتو. دویم، د خپل صحت د متوازن او ښه ساتلو لپاره مونږ کم از کم روزمره د 2 نه تر 5 کیلومتره پورې پیدل وګرځېږو. دغسې بلا ضرورت او بے وخت خوراک کول، دا دینا ډډه کول پکار دی. ستاسو به یادیږي زموږ یو اورېدونکو بار بار به ټلیفون کولو چې زه ځان غټول غواړم
او زه نه وږی کیږم.
نو د دې غټوالي نه ځان ساتل او دا خواهش د لر زړه نه ویستل دا ډېر لازم دی.
صحیح دی.
کله به هم دا کوشش نه کوئ چې یو سړی دی غټ شي، ځکه چې په دې ډایبټیس کې بیا فیټس یا چربی چې کمی دی د دې یو غټ کردار دی.
صحیح.
چې هغه بیا په هضمولو کې او د بدن په جذب کېدو کې یا انجذاب کې ډېر لوی مسایلو سره انسان مخامخ کی او مقابله کې هغه بیا د شکر ښکار شي.
صحیح دی.
شکر چې دی دې ته مونږ ډس آرډر وایو. ضرور پوښتنه کوله چې دا څنګه لګي، دا چاته لګي نه، یو بل مور پلار نه اولاد ته منتقل کیږي پیدایش سره.
او هغه ډېر نادره کیسه ده، کمه ده.
خو دا چې دی بنیادی طور مونږ دې ته ډایبټک ډس آرډر ځکه وایو چې دا بدنظمي ده. بدنظمي څه ته وایي؟ چې ما ته د خوراک ضرورت نشته دی، او لبد مرغا مونږ ډوډۍ خوړلې وي خو که په لار روان یو څوک ورته دا خیرات ته دلته کې یا دا واله خیراتي وخوره بیا زموږ خلک یې خوري بے شک وادی خلی پاسات مخری دوستی اخری چی کل تاس تا ضرورت پیدا شی دا
خوراک
دا مونگا پا دی معاشرہ کی لکا دا او قتل چی کور کے ڈوڑے خوڑ لی پلا را کی چرتا خیرات باندی پیخ شی یا گرمے کی دا شربتون خلق ور کئی فی سبیل اللہ آغا بس دی ور دلان دی زی اس کی نو دا قسم حرکات و عادتون چی دی دا دی باندی کنٹرول مندل چی دی نو دا ستاسو صحت 80% د بیمارونو نه بچ ساتي.
سم ده. ورسته علاج ته هم راځو د نور پښتنې هم ستاسو ته ولما او اوریدونکو که په تاسو غواړي چې د شکر ناروغي په اړه د دغه تعارفي معلوماتو نه علاوه نور معلومات ترلاسه کړئ او پښتنې وکړئ نو ټلیفونونه راته وکړئ. په وایبر هم را سره رابطه کولی شي. د ټلیفون شمیرې په دې خبرتیا کې.
د مشال رادیو ژوندیو خپرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 زنگ وهلی شي. پته مو ده مشال رادیو. تر څنګه د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلي پیغام پرې خو دی شي.
روغتیا او درملنه خبرونې ته غوږ یست او زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو په اپلیکیشن اوري چې تاسو یې له ګوګل پلی یا ایپ سټور څخه انسټال کولی شئ یا یې ښکته کولی شئ او استعمالولی شئ. یو کس را سره دی او د شکر په اړه پوښتنه لري. ستړي مشئ صاحب، نوم مو راته وښي او سیمه هم او پوښتنه مو وکړي.
السلام علیکم پامیر صاحب، تا تا او استاد پروڈیوسر تا او ډاکټر صاحب دا د ماشالو هم کرانه ورته کو ته ډېر ډېر سلامونه دي. هله رحم چروغ جوړ او خوشاله به وای.
مننه. پښتنه نوم مراته و خېسی هم او پښتنه هم وکړي.
او بالکل پامیر صاحب، ببر او تخارم د شمالي وزیرستان نه.
په خیر
ډاکټر صاحب، نو مې دا ته پوسته پامیر صاحب چې دا کوم شکر دی؟ آیا دا یوس خو ڈاکٹران صاحب وای چې دا یو انوائرمنٹل ڈائلیما دا زمونږ په ټولنه کې، ځکه چې په هر کور کې په سلوارم کاس کې دا شکر ناروغي باندې اخته شوی وي. نو ډاکټر صاحب مې دا بل ته پوښتنه مې دا دي چې دا اوس رسول کیوریبل نه وخاتله، چې د باید یو پراپر سره علاج وشي، علاج سر ته ورسیږي.
ځکه چې وای چې انوائرمنٹل ڈائلیما دا څه مطلب د دې مطلب څه شو د ماحول نه پیخیږي څه
مطلب مطلب چې ماحولیات یو ایشو دا یو مسله دا پامیر صاحب.
خزه به ډاکټر صاحب نو پښتنه وکم چې واقعي دا د ماحولیات سره تړلې ده کنه، او دوی مدا ده چې د دې بشپړ علاج وسه پوری ولې پیدا نه شو کنه.
او نو بل تاسو مې داده پامیر صاحب چې د دې سره د کوم ټیپ تی زمونږ غوخونه دا ولې ورسره وغورځيږي دا شکر بيماري سره پامیر صاحب؟
غوخونه ولې ورسره خرابيږي؟ سم د ډیر مننن
جی،
خوشاله اوسه.
مننه،
آباد اوسه، آباد اوسه، خدای پامن. خ ډاکټر صاحب، له ماحول سره چاپیریال سره خو تړاو نه لري دا ناروغي؟ دا خو داسې ده لکه تاسو چې ویلي مخکې چې که موږ د ګاډي د انجن مثال ورکړو، نو دا پکې یو پرزه یا سم کار نه کوي په انجن کې دننه، او یا هم پرزه خرابه شوي.
انوایرمنټل دوی چې کومه خبره کوي دا مونږ هم وایو، مونږ صرف انوایرمنټ نه، مونږ دا وایو چې جینیټک اور انوایرمنټل، یعنی جنی توګه باندې، وراثتی توګه باندې یا انوایرمنټل. دا انوایرمنټ چې دی دا چونکه د انګریزي ژبه ډېر فصیح او بلیغه ده، او دا یو لفظ ډېر ډېر مفهومات او معنی وي. نو دلته کې چې کله مونږ دا اصطلاح استعمالو په طب کې، لکه مونږ ډپریشن چې وایو، نو ڈپریشن خو کاندې تم وای او بیا مونږ عمر خلکو چې ته د ډپریشن د وینځ او خمالدار هم موړ ما خوشاله ما کنه نو هغه د دې په دې معنا دوکه کیږي او غالباً بابر صاحب د دې سره ښکار شوی دی انوایرمنٹل نه زمونږ دا مطلب وی چې زمونږ په چاپیر چل کې هغه خلک خدا اس لکه یو ډیر غیر ضروری خبره خو چونکه ډیر ورته پښتنو کنو مونږ به دې ته یو منټ دوه بس چې په مختلف فابریکو کې کار کوي اول ته کې مختلف قسم د پټرولیم یا د پټرولو چې کوم اجزا دي یا د پروډکټس دي یا مونږ بار بار د سرمنې د روزگار ذکر کو یا لکه مالوچ چې ډنډت کوي هغه چې صفا کوي نو دا انوائرمنٹل نظم دا مطلب ہی چې یو دا سی انوائرمنٹ جا خلق ٹک کار پخپل نه کوي نو کرتا ناستی یا بل چاته وی وبم بل چانه غواړي جو برا ترا کا او کله کله ز خان د مکه د وسو شنو دی بوج زما په زیدا حاجت هم طرفه کا زمون د انوائرمنٹل نه دغه مطلب دی جدي دا
سی یعنی د کار او د خوړو او د ناست پاستی دغه چاپیریال دی بهر اقلیم چې ورته د آب و هوا چاپیریال سره تړاو نشته
داغه سره د دې هیڅ تړاو نشته
صحیح دوی ویل بشپړ علاج تر اوسه پورې ولې نه دی پیدا شوی
بشپړ علاج موږ سره د ډیرو مرزونو نشته دی پامیر سره
صحیح
ځکه چې دا غالبا د 1960 یا 1950 نه پس چې کوم زیاته ترقی شوی دا په طبي علومو کې یا انجینری په علومو کې دا په 13 او 14 کالو کې شوی دا
صحیح
او انسان چې دی د لکونو زرګونو کالو نه په دې مځکه آباد دی او موږ سره اوسه پورې 15 یا 20% علم دی د انساني بدن او بلکې د کائنات باره کې دغه سي بلکې خو ډیر محدود دی نو وخت تر وخت مخکې دا هم و چې موږ سره دا چې کوم موږ انسولین ورکو اوس یا موږ چې کوم د خولې د لارې شکر ضد دوایانې ورکو نو دې حدا باندې دې حد سره دا شول چې د انسان چې کوم طبعی ژوند هغه موږ خپل حد ته رسولو او یا ته کالو ته چې انسان مړ نشي دینه دغه سه پدې کې د شکر په مقابل کې په بدن کې هارت اٹیکس چې کوم بلډ ویسلز دي یو خو رګونه دي یو موږ ورته ویسلز وایو نری نری رګونه هغه کې دا پلیکس یا چربیانې جمع کیږي شکر جمع کیږي
او بند شي
هغه بندېږي دغه سه د سترګو چې کوم نرفز دي او هغه ته چې کوم د وینې سپلای کیږي چې خوراک ورته وروړي اکسیجن ورته وروړي دا هغه تنگیدلو د وجه نه بیا اړوندواله پکې کېدې شي دا سه مردانه کمزوره د اسکات حمل کې سونه
نو دا ټول ښه خول شي ګردو ته تاوان رسي
ګردې چې د لکه دا چې کله مونږ ویل چې پولی فیجیا یا پولی ډیپس زیات او بچس کې زیات خوراک چې کوي او ګردې ته د استراحت مو کنه راځي او بیا دا شکر په ګرده کې انخلي یا رینل فیلیر یا د ګردې رقامې ته سړی زی
صحیح دی
نو بنیادی وجوهات چې تر سونه پورې ممکن دي دا خو موږ ته لاس راغلي دي چې یاره لب لبه د دې زموار ده د انډوکرین بیماری ده بشپړ علاج وی چې کوم وای
هغه لا نشته
نه هغه موږ سره د یو مرض هم نشته
صحیح دا کنټرول کیږي خو بشپړ علاج نشته او دوی غاخونه ور سره خرابېږي نو غاخونه هم دغه وجه ده چې په وینه کې چې ډېر زیاته چینی یا شکري او په خلیو کې نه استعمالیږي د انسولین لارې سمې طریقې سره د انرژي اړتیاوې نه پوره کوي نو د وجود ټول غړي متاثره کوي د غاښونو په شمول
بالکل تر دې چې دا د خلو چې کم سوري دي مسامونه چې دي دام په دې کې ضرب کیږي او دغه څه چې کله مون خوراک کو مون تسلسل سره دا وایو چې تاسو کم نه کم خوراک کوي او متوازن کوي
او
زیاتو ګرځيږي زیاتو بوس کوي بدن او چاپیر چل صفا وساتی او هر هغه کار چې تاسو خپل دسترس کی وی او د مشقت کار وی نو دا په خپل او کې دا په مزدور مکوي
صحیح دی
نو دې سره مونږه تر ډیره حدا پورې صحت ممو او د ډیر بیمارونو مونږه په خپل ځان بچ ساتلې شو
صحیح
سو پورې د غاخونو تعلق ته نو د شکر په بیماری کې بیا چې په بدن کې څنګه دا وایي چې هغه خوراک جذب کیږي نو د کلشیم او یو بل هارمون دی چې موږ ورته وایټامین ڈی وایو دا هغې انجذاب یا د هغې چې کوم استعمال دی یا د سوځېدنو کومې طریقې دي نو هغه هغسې سر ته نه رسېږي او داسې صرف غاښونه نه د بدن ټول اعضا کمزور شي لکه مونږ چې ابتدا کویل چې په سرمنه پورې سرمنه اوسه پورې د بدن تقریبا ټول نه غټ غړی ګڼل کېږي هغې باندې تور تور داغونه یا دانې یا پولی راخیږي
او زخمونه نه رغېږي
بالکل
صحیح دغه هم لیکلی تاسو دا د کاهلی او د دې خپل فعالیتونو بدنی فعالیتونو ذکر وکړه محمد عظیم عظیمی لیکلی دی چې سپورت کوئ نو دغه مریضی به مو هیڅ وخت نه په تکلیف وي اوس که موږ دغه ته راشو یو بل اوریدونکو ته راشو او د ده پوښتنه واخلو بیا زه دغه خواته راشم د دې د کنټرولولو پر لارو چارو باندې لږې خبرې وکړو نو ښه به وي ستړي مشئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام نو مراته خو یو سیمه هم
لال اکبر خبرې کوم د خوست ولایت نه
په خیر راغلی اکبر صاحب پوښتنه وکړي
خیر دې په نصیب شه ورور زه خو د لس کال مخکې اول د ډیپریشن بیمار وم بیا وروسته راته دا شکر ولګېدو نو روټۍ مې ډېره خوړله او تشې متیازې به ډېره تللې اوبه مې چې کړې خو هغه ټیپونه ختم شول روټۍ داسې عام خلکو په شان خورم تګکېږم ډېر نه تش میازې نه راځي خو د ډیپریشن دوایي دولس کاله وشول چې خورم یو شکر مې شته چې زیات شي خپې مې سوځي او یو خوب نه راځي د شپې ډېر له وخته پورې ویښوم او د دماغ دوا هم خورم د ګرافیټ په نوم ګولۍ دي یو ډاکټر راته لیکلی خالد مفتی صاحب په پېښور کې هغه جاری خورم پوچنۍ خورم بیا مې د سترګې داسې خوږېږي غونتې داسې غلوی نه شم
یو تپوس زه کوم تاسو نه ګرانه ته دولسو کالونه ستاسو د وینا مطابق چې تاسو د انټي ډیپریسنټ یا د ډیپریشن یا د خفګان په ضد دوا خورئ د دولس کاله کې ته څو ځل ډاکټر صاحب ته لاړې
یاره اوس دغه درې کاله کې خو نه یم تله ځکه لارې بندې شوې دي نور هر شپږ میاشتې درې میاشتې بعد به خالد مفتی صاحب ته ورتللم نو هغه کوم مخکې به چې ژړو راتلله یا به غوسه کېدم خو اوس ګولۍ خورم یو د ماشومان شور بد را لګېږي نور خو داسې سوچونه فکرونه مې شوي دي خو دوایي جاري خورم ډاکټر صاحب
سمه ده تاسو داسې وکئ په خوست کې دلته کې ډاکټر دلاور خان نورزی نومېږي تاسو لږ هغه ته تشریف وروړئ چې هغې ستاسو پوره معاینه وکړي او مونږ راتلونکي کې غالبا روزې پورې مونږ دا کوو چې دا به مونږ آنلاین کلینکس هلته کې مختلف ښارونو کې د دنیا دغه کوو چې کوم زمونږ پښتانه وروڼه دي نو هغه به مونږ آنلاین وینو بیا نو فعلا تاسو هغه ته ځان وښئ او تاسو د ناهارې شکر هم وګورئ او ایچ بی اے ون سی یعنی عموما خلک وایي د درې میاشتو د شکر ټیسټ دا لږ وګورئ چې دا ستاسو کم مقدار کې دی
صحیح دی اکبر صاحب تاسو چې کله ورشي هغې ډاکټر ته ډاکټر دلاور نورزی صاحب ته نو هلته به ورته ډاکټر عرفان الله صاحب نوم واخلئ چې هغه ماته ویلي
ماته په ټلیفون ملو کی
هغه به ټلیفون ورته وکړي او تاسو به خبرې وکړي ښه تفصیلي صحیح دی
خو مننه بس که دا لارې خلاص شي نو د عرفان الله صاحب ته به زه ضرور ځان خیم ډېرې مودې نه د خبرې اورم خو بس نصیب مې نه ده شوی لارې ډېرې بندې پاسپورټ مې داخل د ویزې ته چې راوځي کاروژه وي هم ورځم هلته خو بس مهرباني مننه خدای مو د کامیاب
کړي آباد اوسې خوشحاله اوسې ښه ډاکټر صاحب د شوګر د کنټرولولو په باره کې پوښتنې راغلي دي دلته پر فیسبوک باندې ډېر یو خدای
تاسو خفګان نه کوئ مانه
نه نه
دا مخکې ورور خبرو کا چې سپورټس نو هغې سره ما ته الارم وشو چې دا سپورټس خو ډېر ښه کار دی مونږ وایو خو مونږ ته د سپورټس نوم لا خو مونږ دا وایو چې ورزش او پیدل ګرځېدنه دې کې مسله دا ده پامیر صاحب عموما زموږ خلک چې دي که نه دي د نمود او نمایش لپاره بیا وایي مونږ فلاني جیم خانې ته ځو او فلانی جیمز کې په فلانی ماشین دا په ماشینونو نه دا
او دا په خپل منډه وهي
دا واګانې ورکې او دا واګانې خو چې مسلز غټ کو او لاسونه مو پړسيږي نو دغه هم د شکر د جوړولو په خپل اله کوي
کیمیاوی مادو په ذریعہ باندې دغه مکوي په پټی کې کار وکي ایو وکي کنه للون وکي بیلچو وهي منډه وهي فوټبال وکي کرکټ وکي باسکټ بال وکي تدین علاوه هم داسې ګرځي تیز تیز
اوس پسرلې ده نو ټول زلمیان یا د شکر بیماران کولی شي چې د کور نه ځان سره بوټي واخلي او په چې کومې مشترکه ځمکې دي لکه د لارو غاړې شوې د سرکونو غاړې شولې چې د چا قبضه کې نه وي چې شرط نه جوړیږي نو په دې کې بوټي دې نیل کوي چې د ورځې لس بوټي نیل کې هغې ته ځمکه اوکندي او دا بوټی په کې کېني بیا هغې ته اوبه اوړي راوړي او څو ورځو لپاره نو دی به صحت هم خي او دا بوټي چې دی نو دې سره به زموږ ماحول هم خي او تاسو ته پته ده بطور مسلمان چې دا بوټي بیا ثنا صفت کې هغه ثواب کې به هم دې شامل وي او صحت به هم ښه وي.
صحیح دغه راته لیکلی دی حیات عبدالله صاحب چې دا واپس شوګر ناروغي نارمل یا عادي حالت ته ستنېدی شي که نه؟
کله هم نه کیږي
بس دا بیا عمري شي.
لبلبې ری جنریشن خو یا دوباره تخلیق لکه څنګه چې نوک مونږ کټ خو بیا واپس پیدا کیږي نو لبلبا کې دا خاصیت نشته دی او چې کله دا خاصیت نشته دی نو د دې وجه نه مونږ سره بشپړ علاج هم نشته که کله مونږ په دې قدرت بیا مونږ چې مونږ لبلبا بیا را ژوندی کولو قوت پیدا کو ځان کې نو بیا خو به حالات جدا وي او کنی نو په دې صورت کې بیا د دې نه رغېدل نشته دی احتیاطونه به کوي او دوا به
صحیح. او شیلا همدرد صاحبی لیکلی دی چې شوګر یا ذیابطیس څومره درجه نارملی یادی
دا شیلا بی بی که دا لغمان بی بی خدا با ڈاکٹر روی دا عموماً پنهر باندی یو سل او لس درجی
صحیح
او دا خوراک نپس یو سل او شپیت درجی وی خو کپا ادر عمری یعنی ممری چې ورته وی سلوخ کلن پنځوس کلن شپیت کلن تر منځه کدا په نهره باندې تر یو سل سلوخ لاړ شي او دا سړی احتیاط کوي نو بیا دته دونه نقصان نه راولاړیږي او دغسې په مړه باندې اگر چې اخیری درجه خو یو سل او شپیته ده او کتر دو سوا پوری وی نو دیل داسې نقصانات نه کیږي لکه د سترګو ړندېدل د هارټ اټیک کېدل دغسې قسم نقصانات نه کیږي او کوشش دا دی چې دا مونږ د ورزش او مشقت په ذریعه باندې او دا کم خوراک او صحیح خوراک په ذریعه باندې کنټرول وساتو.
صحیح دلته راته دغه لیکلی دي نورو کسانو هم لیکلی دي د پرهیزونو په باره کې پوښتنې کړې دي
او ډېر ښه خبره ده زه غواړم چې نن په دې په تفصیل خبره وکړو.
صحیح یو څو منټه موږ سره دي نو بس په همدې باندې به وکړو. خو تاسو د جلال تڼي صاحب دغه پوښتنه اول ور ځواب کړئ. دی وایي زه شکر ناروغي لرم په نهاره مې سهار ټیسټ کړی دی یو سلو دېرش دی عمر مې نهه څلوېښت کاله دی وزن مې یو سلو درې کیلو دی بیا مې ټیسټ وکړو په پېښور کې هلته راته وویل چې نشته څه وکړم په خوست کې راته وایي چې شته دی او په پېښور کې وایي چې نه لري.
نه داسې امکان نه لري دا چې کوم وزن دی ښی نو دا زیات دی.
صحیح
پامیر صاحب زما خپل ځاني وزن چې دا درې نوي کیلو به ما ساتلو.
صحیح
او تیر دوه کالونه چې کله ماته دا عریضه وشوله چونکې وراثتي وه نو ما خپل وزن دې وخت کې اویا ته راوستو.
صحیح دی
او زه ډرګ فری یم یعنی هیڅ قسم دوا نه خورم خوراک ټیک کوم او پیدل پنځه نه تر اووه کیلومیټره زه نن هم ګرځم نو بس زه ټیک یم داروم ضرورت نشته راته.
صحیح
زه تم دا طریقه په کار ده دې دې جی ټی ټی او کی دا موږ وخت چې ویلې کنه چې بالکل په نه هره بیا خوراک نه پس چینی چې ورته ورکو یا ګلوکوز ورکو درې ځل دا ټیسټ بیا به د صحیح اندازو شي چې د دې ټالرنس یا برداشت د شکر سونه ده.
صحیح خا ډاکټر صاحب اول قسم ډایابېټیس چې تاسو ویل چې هغه هیڅ مدافعتي نظام په خپل په ځان باندې حمله کوي او میراثي هم وي په هغې صورت کې پریزونه ای کنا بس همدغه انسولین ورکول کیږي مریض ته او مریض آتی ژوند تیری؟
بنیادی طور چکم دا تیر افتم غالباً چا تپوس کرو چه پریزیو نویلو پریزیو ویلو پریز دا دے چه دا انسان ستا خپل طبیعت چه کلت دا یوشی خوراکو کی یا اس کی او دے پتا بوج اچی نو اندل اپار دی نزان اسا تا
صحیح دے
یو انسولین چکم ڈیپینڈنٹ یا چکم معشومان دی یا ٹائپ اول چی دی نو د دې خو لبلبه د سره انسولین پیدا کینه
صحیح
نو دې با انسولین لګی او د معمول نه کم مقدار کې شکر بدی ته بیا ضرورت وی
صحیح
ځکه چې کده شکر مقدار زیات شي نو دا غي نتایج بلس پزلس کله پس راځي خو که شکر د اویو نه خکته لاړ شي نو بیا د مرګ خطر وی
صحیح یعنی دا عادی حالت کے مریض ځان کنٹرول ساتي
عادی چې صدا کور خلق خوراک کې هغه کوي صرف شکر او ګوڑا یا داسې چې کم کې دا شامل وي راسن ودا خوراکونه نه اخلي
صحیح دی ښا دویم ډول تر ټولو زیات دی کنه تقریبا وایي چې د 95% پورې مریضان چې دي ټول دا د دویم ډول دی او 95% پورې چې دا د اول ډول ناروغان دي نو دا دویم ډول زیات دی دی کې خوراک په څه طریقه یو کس دی شوګر لري تاسو ویله په خپل چې تاسو دغه هیڅ دوا نه استعمالوي دا طریقه زموږ اوریدونکو ته وخی چې دوی به څه کوي
دوی لپاره موږ دا کوو چې زه د سحر سبانارے چې دی دا زه چې جمعه نه واپس راشم او تقریبا 2.5 کیلومیټر ګرځېدلې ما نو دا هغه نه پس تقریبا نن سبا وخت کې 8:30 بجې وخت کې زه سبا نارې وکم
صحیح
او خط ټیک ټاک وکم
صحیح هر شی خوري
هر شی سیوا د خوګونه
صحیح
او هغه کې اگېم وی هغه کې خشک میوه جاتم وی هغه کې کوچم وی مکن چې ورته ورته کې وای پنیرم وی او بعض وخت سبزیانی هم وی ناشته کې
صحیح
بیا د غرمې ډوډۍ چې د دې څخه مونږه اجتناب کوو
صحیح تاسو نه خورئ غرمې ډوډۍ
نه خورو ځونم چې پوهې خلک دي دغه دوران کې چونکې انسان ته د حیاتینو ډېر زیات ضرورت وي وایټامینس نو د غرمې ډوډۍ مونږه بالکل نه خورو او د دې مقابل کې چې څونه موسمي میوجات دي آغا استعمالو
صحیح
اس دا میں وجات چدے سنگ استعمالی کی نو دے کی دا ملٹیپلیکیشن یعنی دوا یا درے میوے با پا یو ساتھ نہ خوڑل کی گی
صحیح
دا یو قسم میوہ با خوڑل کی گی
صحیح
اور ہر آغا میوہ چی پا موٹی کی بندی گی یا موٹی کی نیول کی دے شی لکا خورمانا شولا کینو شولو مانتا شولا مانا شوا امرود شو دا موٹی کی نیول کی گی نو د غرمې د ډوډۍ په ځای باندې یو خپل ترتیب سره لکه نن تاسو شپږ دانې مالټې وخوړلې سبا غرمې ته د لوږې په وخت کې دوه دانې مڼه وخورئ داسې امرود
وخورئ تاسو یو دانه یاد کړه چې په موټي کې ځایږي که نه څو دانې خوړلی شي
دا کدی دغسې کوي چې صرف سبعی او مازیګر ډوډۍ خوري نو د غرمې د ډوډۍ په ځای به دغه استعمالولی شي
یعنی شپږ مالټې خوړلی شي
بالکل خوڑل شي
صحیح
او د بیا ډوډۍ نو خوري جوار یا غنم یعنی چې کم کې نشاستی وي
او هغه نو خوري
کاربوهایډریټ سي دا به نه خوري دا لوګو هم ختم شي او د بدن کې چې کم د سحر ناشته کړي و
او
چې هغه کې لګ ډیر غنم هم شامل وو ډوډۍ یا سپورا
ډوډۍ پکې وو
غوړم وو ډیر شي نه پکې دا چونکه بدن ته ضرورت ته نو د حیاتین چې ده دا په ریکٹم یا کولون کې چې کوم ځای کې ډکی متیازي جمع کیږي نو دغلته چې دغه عمل پوره شي نو بیا دا غې نه پس چې په دې خوراک کې کم مونږ حیاتین استعمال کړي
او وټامینونه
وټامینونه نو هغه د التنه د ګټ په ذریعہ باندې ګټ ورته مونږ وایو جی یو ټی ګټ
او
هغه جذب کی او د انسان بدن کې
دوشنه کولمې چې دی کنه د هاضمې نظام دی هضم کی
بالکل نو دا پورا طریقے سره شي نو ما په تیرو درې کالو کې صرف پر میزل چې کله تشخیص شوی نو نو زمانه 1500 ته رسیدلې او دا هغه نه پس کله هم دا د سلو نه پنهره او په مړه باندې کلم د یو سل دیر شونه یا سلویختو نه مانه بره نه دی تلې.
صحیح
خو دا طریقه ده.
ښه، او مازیګر کې به ډوډۍ څه خوري د شوګر مریض؟
عمومي څه چې د کور خلک خوري.
صحیح، او وختي به خوري کنه؟
او بې درېغه پرېزونه چې دي دان نه دي پکار.
او دا به وختي خوري تر ماښام مزان مخکې یا ورسره سمدستي در لمانځي؟
د شپې د اوده کېدو نه کم از کم سلور یا 15 ساعته مخکې به دې دا ډوډۍ خوري.
صحیح دی،
چې هغې پورې دا هضم شي او د ده په بدن باندې او په لبلبه باندې غیر ضروري بوج نه وي او د په آرام خپل استراحت سره خوب وکړي، لکه څنګه د خوست ضرور چې ډپریشن مې نه ختمېږي. د هغې بنیادي وجه دغه ده.
صحیح، او دا به دا مریض چې دی دی به د ورځې 4-5 کیلومتره تاسو ویل دا به فزیکی فعالیت کوي، یعنی ګرځي به، منډه کوي، هله فوټبال کوي، یو ګنټه فوټبال به کوي کني، ګرځي به ضرور 4-5 کیلومتره
حتمن. کم خلک چې زمونږ د عمر دی نو دی نږدې جومات ته نه ځي، لرې جومات ته چې 15 ځل راځي نو هغه کوم دا مقدار پوره کیږي د اکسرسایز.
صحیح،
او حد یې دا دی چې کله ستاسو 60 نه خولی وزي، لکه تاسو پیدل ځئ لږ چاک قدم سره، او ستاسو 60 باندې خوله راشي نو دې مطلب دا دی چې اوس کاربوهایډریټس چې دي دا لیول کې شول.
سمه ده. خا ډاکټر صاحب،
اخیری دا چې دا شکر مریض یا عام خلک هم خزي چې دي ته کم از کم 6.5 تر 8 ګلاسو پورې اوبه په سلیری ساته کې، او سړو ته د اوو نه تر 8.5 ګلاسو پورې دا لازم منس کل دي، که یخنی وي که ګرمي وي.
سمه ده.
او دواړه سپین زهر، یعنی چینی او مالګا، او دا غوړیم سپین غوندي زما په خیال پاره
شي، د دې نه هم ځان ساتل پکار دي،
او دې نه ډډه پکار دي.
سم، ډېر مننه، خوشاله اوسې.
مننه په الله ګرانو سي، خوشاله اوسې.
خدای په امان. روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پاتې رسیږي، بلونه به بیا در سره په مخه مخه.